ستړي بسي وخت سهار 10 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د جولای 4مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یوه لګړې کې موږ بوروال از عبدالحی کاکړ بوروال کاکړ هرکلی کوو او په دې ګړې کې به درته یو شمېر رپورټونه ولرو. د مالی نړیوال صندوق پاکستان ته د قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده او داسې په شانګله کې بیړۍ پرون خبره بسوې وه. په هغې کې 4 ماشومان بسوي او اوس حال دی په دې اړه به حال درکوو او یو شمېر نور رپورټونه هم دي. اونیزه خبرونه سندرې جادوګري به هم ولرو. په پیل کې بوروال کاکړ له خبرونو سره.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 3 کلونو په پور د 6 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي 3 سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړای سوي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیمپ د سوي برید غندنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د 3 کلونو په پور د 6 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 3مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړي دي. د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزوري شوی اقتصادي ته د ودې ورکولو کې مرسته وکړي او دوامداره او متوازی پرمختګ باور کړي. دا اداره به د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول ساري او پر راتلونکو یو کم 30 میاشتو کې به دا ټولې پیسې ورکوي. دا لغور صدا چې پاکستان 3 میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلاسو او پلانونه اعلان کړل چې ولسی او پوځي خرڅونه به کموي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د ډوبي سوي کښتۍ له ورکو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 4 مړي راایستل سوي دي. د ناړه امازي تانې اس ایچ او تنویر احمد بیګا مشال رډیو ته ویل چې دا کښتۍ له دیدل کماچ سیمې هریپور ته روانه وه چې د برک په سیمه کې چپه سوي ده. دوی ویل 14 کسان ژغورل سوي او د نور لټون روان دي.
تقریباً 40 سے 50 بندے تھے. دے وہی تقریباً پورے کسان سوارے وہ اوتر اس چی کم معلومات راغلی دی نو دسلور معشومان مڑی راوستل شوی چپکی یو معشوم جنی دا دری معشومان ہلکان دی او ددوی دا پنزو نا تر دشپگو کلون پوری عمر ندی
5 سال 6 سال 5 سال اتنی عمر ہے.
د شانګلی اوسیدونکو وایي هلته پاخه سړکونه نسته نو ځکه د دوی په وینا خلک دې ته اړ دي چې په لو شمیر په کښتیو کې سفرونه وکړي. په خیبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان ګزړنی یا پولیو ناروغي وهل دي. د پولیو ناروغي د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې په دې 15 ماشومانو کې 3 د بنو او 2 د تورغر ضلع اوسیدونکي دي. د یادې ادارې د عملیاتو څانګې مشر کامران اپریدی د جولای پر 3مه مشال رډی ته وویل دا د میندو او پلرونو ذمواري ده چې خپلو بچیو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په روان کال کې په ټول پاکستان کې 30 ماشومان په پولیو اخته سوي دي چې 10 پکې د خیبر پښتونخوا دی. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یوې 14 پاکستانی عسکر وژلې او یو بل یې ټپي کړی دی. دا خبره د پاکستان پوځ د جولای پر 3مه په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي چې د 14 لامل لا نه دی معلوم او پاړې پلټنې روانه دي. خو بیان زیاته کړې چې دا پر کنټرول کرښه د هغه د هند له اړخه له اوربند څخه سرغړونې ته اشاره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې پاتې سوي دي او 3 ځلې یو له بل سره جګړه کړې چې 2 پکې د همدې لانجمنې کشمیر سیمې پر سر سوي دي. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي 3 سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړای سوي دي. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې ناوخته په کوش تیپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوي وو. د جوزجان امنیه کمانډان سمونډیار عبدالواحد وجدان د جولای پر 3مه مشال رډیو ته وویل چې لا هم د نور سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري. کوم چې د قوشی تیپی ولسوالۍ د سقوط پر مهال لا درک سوي دي. د جوزجان قوشی تیپا ولسوالۍ د تیر دوشنبې او سې شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته تر رسیدو مخکې په ټپي حالت کې نیول سوی دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې دې برید کوونکی وشتل په کابل کې د زنبق څلورلارې ته نږدې د احتجاج کوونکو وکیلانو خیمه په نښه کړې. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شویو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې احتجاجي خیمه درولې او ادعا کوي چې له دوی سره بې انصافي سوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیم د سوي هغه هوایی برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي دي. دا له هغه وروسته ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازو وویل دوی له واشنګټن څخه په دې اړه منظوري نه ده ترلاسه کړې چې د غندنې پر دې بیان لاسلیک وکړي او کنه. په دې اړه غونډه د جولای پر 3 د تړلو دروازو شاته وسوه. د دې برید تور د قومندان خلیفه هفتار پر ځواکونو پورې کیږي خو د هغه ویان دا خبره رد کړې ده. خلیفه هفتار د هیواد په ختیځ کې واکمن دی او هڅه کوي چې ترابلس هم ونیسي. ترابلس دا وخت د ملګري ملتونو لخوا د منل سوي حکومت او یو شمیر ملیشو په واک کې دی. وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا لوبه د دواړو لوبډلو وروستۍ لوبه ده. افغانستان یوه لوبه هم نه ده ګټلې خو ویسټ انډیز یوه لوبه ګټلې او یوه یې د باران له کبله برابر پاتې شوې وه. بیګا انګلینډ نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او نیمې پای لوبې ته یې ځان ورسو. د کرکټ نړیوال کپ فاینل به د جولای پر 14 ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له پوریوال کاکړه واوریدل. پروانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د مالی نړیوال صندوق IMF د راتلونکو درې کلونو لپاره پاکستان ته د 6 اربع ډالرو قرضو ورکولو منظوري ورکړې ده. په شانګله کې د پرونی ډوبې سوي کښتۍ کې 4 ماشومان مړه سوي، 14 کسان ژوندي راستل سوي او یو شمېر لا هم ورک دي. سیمه په څه حال ده؟
زمان پا پورا علاقه که چره نن زم موجودی وان او پا هر کور که ویر دینن بلکل در دنیا کت افتا او کت افتا دیگه زکر در چیره که کچه روڑم نشته با لکه دغه طرف.
پا خیبر پشتونخوا کی 15 ماشمان گزنو حلی دی.
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی.
او په اونیز خبرونه سندری جادوګر کې نن د سندرغاړي دمسازي مروت ژوند او فن ته کتنه کوو.
خپل پاکي پښتني مینه د پاره
یو څومره شمیر نو رپورټونه ملرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د پاکستاني حکومت غوښتنه منلې او پور ورکوي. یادی داری په یو بیان کې ویلي چې د 6 اربع ډالرو پور په پړاوونو کې ورکوي او همدا به څاري چې پاکستان له خپلې وعدې سره سم اقتصادي اصلاحات عملي کوي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 6 اربع ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. یادی اداري د جولای پر 3 په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړی برخې په توګه 1 ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکول شوي او نورې به په راتلونکو یو کم 40 میاشتو کې ورکول کیږي. بیان زیاتوي چې د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزور شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې له دې هیواد سره مرسته وشي چې دوامداره او متوازی پرمختګ یې باوري سي. د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د IMF تر بیان وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پور به د پاکستان د اقتصادي خسارې په کمولو کې مرسته وکړي. نوموړي ویلي چې د IMF دا پور د تحریک انصاف د وفاقي حکومت لخوا د اعلان سوي اصلاحاتي پروګرام مرسته کوي. د عبدالحفیظ شیخ په وینا دا اصلاحاتي پروګرام په اقتصاد کې د خسارې په کمولو سره د پراخي ودی مرسته کوي. د پیسو نړیوال صندوق به منظور کړی پور پاکستان کې ورکوي او هم به هر 3 میاشتې وروسته د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري. پاکستان ته دا پور د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن وفاقي حکومت په غوښتنه ورکول کیږي. دا 14 ځل دی چې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي. یا د حکومت تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلا سوی و او داسې پلانونه اعلان کړي وو چې ولسي او پوځي خرڅونه به کموي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې وجه دا ده چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیګ نون ډلې تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړې دي. خو دا یادو ګوندونو مشران نه یوازې د درغلیو توره دوي، بلکې وایي چې تحریک انصاف د ملکي چارو پر مخ وړلو تجربه او صلاحیت نه لري.
د مشال رادیو د پنجشنبې یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 19 بجو،
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا،
تاندې هیلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 2 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
هارون باچا هنري ګړې
په 4 بجو.
پاکستان پرون د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقدامات کړي. د هغې سخت دریځ ډلې مشر دی چې اولس کاله مخکې د هندوستان په ممبئی ښار کې په ترهګر بریدونو تورن و. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او متحده ایالات تېر سهشنبې د بلوچستان خپلواکۍ غوښتونکي فوج د یو ترهګر تنظیم اعلان کړی و. په حافظ سعید او په نورو باندې د په ځینې بندیزونو لګول شوي چې تفصیلې سالیه مسالې راکوي.
پاکستانی چارواکو د حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2003 میلادي کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي برید تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 23 دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له 5 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه شوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی و. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 میلادي کال کې منع اعلان شوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي شوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستاني پرون چهار شنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بلتون غوښتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې سوي دي. دغه بیلتون غوښتونکي په بلوچستان کې کورواکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې باندې 2 اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 4 ماشومان وژل شوي دي. د دوی مړي پرون مازیګر راسل شوي دي. چارواکي وایي په کشتۍ کې شاوخوا 40 یا 50 کسان سپاره وو او تر بېګا پورې 10 کسان له اوبو ژوندي راسل شوي دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د ناړه امازې تانې سچو تنویر احمد بیګا د شپې نا وخت مشال ریډیو ته وویل دا کشتۍ له دیدل کمات سیمې نه هریپور ته روانه وه چې د برک په مقام چپ شوه. د نوموړي په خبره تر دې دمه په دې پیښه کې دیارلس کسان بچ کړی شوي او د څلورو ماشومانو مړي راویستل شوي او د نورو لا درک کسانو لټون روان دی. دی وایي تقریبا په دې کې څلوېښتو نه پنځوسو پورې کسان سواره وو او تر اوسه چې کوم معلومات راغلي دي نو د څلورو ماشومانو مړي راویستل شوي چې پکې یوه ماشومه جنۍ ده او درې ماشومان هلکان دي او د دوی د پنځو نه تر د شپږو کلونو پورې عمرونه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دیدل کماچ اوسیدونکي او د خیر ښېګړې کارکن عبادالله خان سبزي وویل د دوی په سیمو کې پاخه سړکونه نشته نو ځکه خلک یوازې د کښتیو د لارې سفرونه کوي او په دې کښتیو کې د پنځوسو نه شپېتو پورې کسان په یو وخت سفر کوي. د نوموړي په خبره چې د دې کښتیو د سار هم څه انتظام نشته او نه سورلو ته څوک حفاظتي جیکټونه ورکوي. د کشتی د مالک نصیب الله خوری قاسم خان بیگا نا وخت مشال ریډیو ته وویل چې په دې کشتی کې له خلکو سره سروي هم وو او د سفر دوران سروو یو خوا زور وکړو چې له کبلې کشتی زنګیدله او چپ شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې پنځه نور ماشومان ګزن وهلي دي. دوی وایي په دې کې دوه په بنو او درې په تورغر ضلعه کې دي. په 2018 او 2019 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر صفر ته رسیدلی و، خو له 2018 کال راهیسې د پولیو وایرس د ناروغانو پیښې زیاتې شوې دي. له تازه پیښو سره سره د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومانو شمیر 30 ته رسیدلی چې پکې 10 د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې تیر ورځ خیبر پښتونخوا بنو او تورغر نه 95 د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ کیسونه مخه تر غلې دي چې درې بنو او دوه تورغر کې د 15 کالونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي. دوی وایي څو ورځې وړاندې هم خیبر پښتونخوا بنو، شمالي وزیرستان او تورغر نه 95 کیسونه راغلي ول. د پولیو پروګرام مشران وایي د ګوزړ ناروغۍ نوي کیسونو شمیره یو ځل بیا مخ په زیاتېدو ده چې وجه یې د یادې ناروغۍ پر خلاف ولس کې د شعور کمی او خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول دي. د خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر یا مشر کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل زمونږ په سیمو کې میندو پلارانو ته د خپلو ماشومانو فکر نشته.
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. پولیو کترې پاغې باندې سوالونه اوچتېږي چې دې کې څه حرام حلال خو نشته، دې باندې اوچتېږي چې دا مضر صحت کېدی شي یا نشي کېدی. دغه کترې پوره دنیا کې دا پولیو وایرس ختم کړ. دنیا کې هغه واحد ملک افغانستان او پاکستان پاتې شو چې کوم ځای کې دا وایرس اوس دې ټایم کې موجود دی. دنیا ته په دې غم کې نه دي چې پاکستان باندې څه کېږي څه نه کېږي، هغه یو بېله خبره ده. خو هغې سره دا غم دی چې پاکستان نه دا وایرس بیا زموږ بچو ته زموږ ملکونه تر ونه رسیږي. هغې د خپل بچو غم کوي او موږ ته دا احساس نشته چې موږ خپل ملک کې چې خپل بچو غم وکړو چې دا وایرس موږ به د پاکستان نه ختم کړو. دنیا ته موږ چرته هم ځو، کوم ملک هم ځو، موږ باندې کترې خوري چې هغې خپل بچی بچ کې دی شي نه.
د پولیو پروګرام چارواکو په وینا په تیرو کالونو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ په نوي کیسونو کابو موندل شوی وه چې ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې کال 2018 او 2018 کې د یادې ناروغۍ کیسونه صفر ته راغلي ول، خو تیر 2013 کال نه یو ځل بیا نوي کیسونه مخې ته راغلل چې د دوی د شمیرې تر مخه تیر 2013 کال کې په ټول پاکستان کې 2 لس او خیبر پښتونخوا کې اته نوي کیسونه شوي ول. خو روان 2019 کال کې د غشمیره په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1.5 کیسونو ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات 14 کیسونه بنو شپږ شمالي وزیرستان او 15 د تورغر شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پښتونخوا کې له جنسي ضرورتونو څخه د شزو د خوندیتوب اداره وایي 1.5 شزو ورته د کار په ځایونو کې د جنسي ضرورتونو په اړه شکایتونه کړي دي. د ادارې محتسبه رخشنده ناز وایي تکمیل شوي کیسونه ته کیسونه د نورې قانوني کاروایي پولیس، FIA او نورو اړوند ادارو ته استوي. تفصیل د زبر خان په رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د خوندي کولو د ادارې محتسبې رخشندناز ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې ورته 1.5 ښځو د جنسي زورونې په اړه شکایتونه کړي دي. نوموړې بیګا مشال رډیو ته وویل لومړنی شکایت ورسره د فیسبوک له لارې یوې ښځې شریک کړ. همداراز د ډاک او ټلیفون له لارې ورته هم ښځو خپل کیسونه رسولي.
موږ ته زیاتره شکایتونه د تعلیم او صحت له محکمو راغلي دي. له ځینو حکومتي ادارو څخه عام شکایتونه راغلي دي چې کله کیس راشي نو دواړو غاړو ته مکور کړو چې خپله پوره خبره وکړي. له هغې وروسته بیا کاروایی کوو. روانه میاشت به موږ درې کیسونه د کاروایی لپاره مخته یوسو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال په جنوري کې د پېښور هایکورټ په حکم له جنسي زورونو د ښځو د خوندي کولو د یادې ادارې لپاره رشخندناز د محتسبې په توګه وټاکله. له ادارې سره هغه ښځې خپل شکایتونه لیکي چې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ وي. اداره د دغه کیسونو په اړه پوره پلټنې کوي او بیا یې پولیس، FIA او یا بلې اړوند ادارې ته د لا نورې کاروایۍ لپاره سپاري. په پاکستان کې د جنسي زورونې پیښې د کار په ځایونو کې او هم د ژوند په نورو برخو کې د انټرنیټ له لارې هم رامنځته کیږي. د برقي او انټرنیټي حقونو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن مشره نگاه دادوي له 2018 له دسمبر تر اوسه څه د پاسه 3000 کسانو ورسره شکایتونه لیکلي چې زیاتې پکې ښځې دي.
خیبر
پښتونخوا کې زیاتره ښځې د کار په ځایونو او یا د ژوند په نورو برخو کې د جنسي زورونو په اړه کیسونه رپورټ کوي. خو چونکې په کلیوالو سیمو کې په دې اړه آگاهي کم ده نو ځکه خو له هغو علاقو په دې اړه د شکایتونو شمیر کم راځي.
صوبایي محتسبه رخشنده نازوي د 1.5 کیسونو له جملې څخه د 8 کیسونو کاروایی مکمله کړې. هغه وایي د ځنډ وجهي داوي چې یا خو ځینې شکایت کوونکي خپلې پاتې ناسمې لیکي او یا هم ځینې وخت ښځې د خپلو کیسونو له ورکولو وروسته په میاشتو میاشتو د هغې د مخ ته وړلو او نه وړلو په اړه فکر کوي. هغه وایي ادارې معلوماتو پټ ساتلو ته ژمنه ده.
شخصي معلومات موږ 100% پټ ساتو. تر دې چې یو ښځې راته شکایت راوړې وو او ویلې چې بیخي زما د ادارې نوم مخ کار کوي نو د هغې د ادارې نوم هم پټ ساتو.
نوموړې وایي د جنسي زورونې سره مخامخ ښځې د قبایلو په ګډون د صوبې په هر ضلع کې د سوشل ویلفیر افسرانو سره د جنسي زورونې شکایتونه لیکلی شي. همداراز د انټرنیټ او ټلیفون له لارې هم ورته شکایت رسولی شي. په پاکستان کې له 2010 زیږیز کال راهیسې د ښځو د جنسي زورونې د مخنیوي قانون موجود دی چې تر مخه یې تورونو شوو ته مختلفې سزاګانې ورکړل کېدلی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
څومره څومره چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبای اسمبلی لپاره د انتخاباتو ورځې رانږدې کېږي هغومره په ځینو امیدوارانو سیاسي فعالانو کې د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی تور پورې کوي چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې هم دندې سوې او دا ځل هم دوی د ورته ټکۍ بیره لري. د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته هلته د جولای پر 6 نیټه په لومړي ځل د صوبای اسمبلی پر 14 چوکیو ټاکنې کېدونکې دي. په دې اړه د شبرجان رپورټر
دا دا چهارشنبه په ورځ پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو لپاره جوړه شوې. د خصوصي جرګې مشرانو مشال لیډو ته وویل باید حکومت دا ځل بغیر د سټګې انتخابات یقیني کړي. ملک فیض الله جان کوکی خیل په دې حق لوایي
په 2018 کې یعنی که د عوامو رایه واخلي په 100 کې 90% چې دی دا عوامي نماینده هغه خوښ کړی و، لیکن 10% والا لاړو هغه 90 والا پاتې شو. نو د دې لپاره زمونږ اندېښنې دغه دي چې آینده داسې او دویمه ټولو نه غټه خبره زمونږ دا چې موږ ته په 2018 کې زمونږ قومي نمائندگانو هغه ته فارم 45 نه ورکولو. اوس زمونږ دا مطالبه ده چې د فونینګ سټیشن کې د ساين وخت کې د 45 فارم دې هر ایجنټ ته ملويږي چې دوباره بیا څوک هغه نه کوي په دې باندې.
یو بل مشر حاجی عبدالمنان مندوخیل وای چې دا زنانه په پولینګ سټیشنو باید زنانه امنیتی اهلکار وټاکل شي چې بغیر د سلانجو ووټینګ عمل سرته ورسی.
نو موږ دا ریکوست کوو او د فوج او د حکومت ته کوو چې موږ له ارڅو راولې موږ سره فل حل کړو خصادارو کې یا پاره کې موږ سره لیډیز هغه نشته کانسټیبل یا هډ کانسټیبل یا چاغي موږ له فوج باقاعده خواتین چې کوم لیډیز سټاف یې هغه راکې چې موږ په پولیس سټیشنونو کې پولیس چې په یو پروسس کې وشي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل حصے پوره پوره کړی دي او د ځنانو د امنیتی هلکارانو په اړه دوی ویل چې امنیت د پوس پلاس کې دي او هغه وړاندې هم الته ډیوټي کړی دي او دا ځل به پټول قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو وروسته پړومبي ځل د صوبایي اسمبلی په 1400 ټاکنې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د بے پولی خبریالانو سازمان د جولای پر لومړۍ نیټه د پاکستان پر جیو ټلویزیون له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکه نه خبرولو غندنه کړې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې د سنسرشپ د اقدام د پوزي اسټابلیشمنت کار بللې. د پاکستان حکومت او فوج پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې د مرکې پر خبرولو له بندیزې انکار کړی دی. پسوند مشر د سنسرشپ پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د پامیر ساحل رپورټ.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی دی چې د جولای پر لومړۍ د جیو ټلویزیون د یوې مرکې نه خبرولو غوسه کړې ده. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې له پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکه چې ماخوستن مهال پیل شوه، نو لږ سات وروسته د ټلویزیون پرده توره شوه چې دا په ښکاره د پوځي اسټابلیشمنت لوري د سنسرشپ نتیجه وه. سازمان ویلي د دې ډول طریقو د کارولو سخته غندنه کوي. حامد میر هم پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل خبرونه د اسټابلیشمنت فشار لکبله خبره نشوه. د ده په خبره په مرکه کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د بلوچستان او پوز په اړه څرګندونې کړې وې. حامد میر وایي د پاکستان د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د مرکې اعلان خپرېدو پر مهال ورته څه نه ول ویلي. د زیاتوي د جیو ټلویزیون مشرتابه ورته یوازې وویل چې د فشار لکبله مرکه نه ده خپره کړې. د پیمرا یو مشر هم مشال راډیو ته ویلي چې ادارې د مرکې پر خپرېدو بندیز نه و لګولی. د بی پولي خبریالانو سازمان د آسیا او آرام سمندرګي سیمې د څانګې مشر ډینیل بسترډ ویلي د حامد میر د خبرونې بندول د پاکستان پوځي ادارې کار ښکاري، ځکه چې اسټابلیشمنت تل په چټکۍ هغه مواد سانسوروي چې خوښ یې نه وي. په بیان کې د بسترډ له خولې زیاته شوې چې د آصف علي زرداری د مرکې خپرېدو ته نه پرېښودل د ټولو پاکستاني وګړو سپکاوی دی، ځکه چې د هغه هیواد د اساسي قانون یا آئین 19 ماده وګړو ته خپلواک رسنیو ته د لاسرسي حق ورکړی دی. د بی پولي خبریالانو سازمان په بیان کې له 2013 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو د فشار او ورته د ګواښونو یادونه هم شوې او ویلي دي چې تیر کال هم د جیو شبکې خبري څانګه او څلور نور ټلویزیونونه یې تر څو ورځو د هیواد په 80% برخو کې نه ښودل کېدل. بیان ویلي په 2014 زیږیز کال کې هم جیو ټلویزیون د ویرونې او حراس هدف وګرځېد، ځکه چې حامد میر هغه مهال تور پورې کړ چې د هیواد استخبارات اداره ISI ورباندې په برید کې ککړه ده. د پاکستان پوځ او حکومت د حامد میر د خبرونې تړلو پر موضوع څه نه دی ویلي. خو د پیپلز ګوند مشر او د پخواني ولسمشر زوی بلاول بوټو زرداری پر ټویټر په بیان کې پر حکومت انتقاد کړی دی. آصف علي زرداری د جون پر 14 د پاکستان احتساب قامي ادارې نیب تر هغې وروسته د درغلۍ په یوه قضیه کې ونیو چې عدالت یې د ضمانت غوښتنلیک رد کړ. زرداری د پاکستان د قامي اسمبلۍ غړی دی او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال لري او سم لسته می بجې سوي دي د خبرونو لنډیز پوری والکا کړه وروي.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د درو کلونو په پور د شپږ ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړې ده. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکول شوی دی. د خبر پښتونخوا په شانګله کې د ډوبي سوي کښتۍ له ورکو سوو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه د څلور مړي راایستل شوي دي. د ناړه امازي تانې اس ایچ او تنویر احمد بیګا مشال رډي تویل چې دا کښتۍ له دیدل کماچ سیمې هریپور ته روانه و چې د برګ په سیمه کې چپه شوې ده. دویل دیارلس کسان ژغورل شوي او د نور لټون روان دي. په خبر پښتونخوا کې پنځه نور ماشومان ګوزان یا پولیو ناروغي وهلي دي. د پولیو ناروغي د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې په دې پنځو ماشومانو کې درې د بنو او دوه د تورغر رسېدلي دي. په روان کال کې په ټول پاکستان کې اووه دیرس ماشومان په پولیو اخته شوي چې یو دیرس پکې د خبر پښتونخوا دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یوې چاودنې پنځه پاکستانی عسکر وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا خبره د پاکستان پوځ د جولای پر درېمه په یو بیان کې کړې ده. بیان زیاتوي چې د چاودنې لامل نه دی معلوم او پاړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د جوزجان ولایت چارواکي وایي درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له بنده خوشي کړی شوي دي. د دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبې ناوخته په کوشي تیپا ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی دا چې په لیبیا کې د کډوالو پر یو کیم د سوي هغه هوایي برید غندنه وکړي چې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان پکې وژل شوي.
دا خبرونه لنډیز موږ له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم سندری جادوګری خبرونه سیهارون باچا وړاندې کوي. دا تاسو مخکې مو اوریدلې ده. نن بیا ځل بیا واوري او خبرونه ده د سندرغاړي تمسازی مروت د ژوند او فن پاړه.
د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د یو وتلي سندرغاړي ارواخاد دمساز مروت سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات درته راوړي. دمساز چې د سیمې خلک یې اکثره د دمسازي په نوم یادوي د خپل عمر یو ډېره برخه پښتو موسیقۍ ته ورکړې او د خپل ولسی سندرو او غزلونو په ترڅ کې د خلکو له محبوبیت برخمن شوی دی. هغه د ولس سندرغاړی او پر ریکارډ موجوده سندرې زیاتره هغه دي چې د موسیقۍ په ډاګي یا میدانی پروګرامونو کې یې ویلې دي.
کوئی نور نہ یوڑو کدا
تستر کی بیا دربان وما بہو بتا سیارانی یار بد یار پک تو مرتی رہو ظاہر خوب روخ در تک کاری گام اصل میں ٹول سے پر ہائر نہ جاڑ ماں ادا وجود میں سپیل نہ ٹچ بلشی ایا پریو لگی اور نہ جاڑ ماں تمہیں ہم نہ جاڑما
د دمساز استاد زوی فلکناز مروت چې د هم د خپل پلار هنر خپل کړی او یو مدوش و چې سندرې وایي د خپل کور کلي او د استاد د موسیقۍ د ډلې د هنرمندانو په اړه معلومات راکوي.
مونږ بیسک چکم دی د لکی مروت او په لکی مروت کې نورنګ سره خوا کې زمونږ کلی دی چندوخیل نامه د کوټ کشمیر چندوخیل. نور خو څوک نشته دی، بس بابا جی مې کوو دا هنر خو زه یې کوم. بابا جی خو مې ډېر وخت راته ډېر بچپن نه لګیو، هغه خو داسې پته خو یې نشته چې خو ډېر وخت خدمت یې وکړو دی فن ډېر وخت زمانہ کے اگر کو بڑوں کی شیر افغان استاد دا ادا ہو کہ دیش مطلب خدا سے نہ پتہ نہ چلے چاہے اگر چاند مطلب ذکر چلے گا دس ربا تبلا سے کما دا سلیم استاد بو اغوا کی پش پجو گتو باندے مشاورو چ دم دیو گوت سرے بلا گتا پش پجو گتو باندے سلیم استاد مشاورو اغا تبلا و سر لگا والا غنا باد یو ہے بتخان ہے بتخان استاد او یو کالے استاد دسو کسانو یو علی عباس استاد دیر کسانو دسر تبلا گول دو ډیر زیات لکه د مانګو یا ډیر شهرت لرلو د بس په خپل وخت کې بکې سټونو د شمار نه وتلې دومره کې چې خدای ولا کې ستې دی بمونه دي شمار نه وتلې خبره ده څه چې صفه ما سره شته ده بالکل هغه چې کوم خصوصي داسې شته دي ځنه کې ستې چې هغه ما سره ځان سمې خپل ځان ته ایښې دي.
د دمساز استاد زوی فلکناز مروت وایي پلار یې پښتو موسیقۍ ته ډیر کار کړی او دی هم هڅه کوي چې دغه د کمپوزون خواږه په خپلو سندرو کې ځای کړي.
پروگرام پٹیوں کی بچیلم آغاز کا غیر شوقین ہو بچیلم ہے چھے بے دمر خوگی اس کلے ویل بے چھے خوگا نوی نو دا چھے نوی ہو چھے ترخا نوی نو دا سالک نو دے یو خدا سے وچھے دب بی تی پزائے باندے تم کے دلانا غان آباد برین ہمرج دیتا شوئے ہو راگے کٹ شوئے ہو دا تندے پہ خور تا بز دا ارلو بیانو نو دکترانو سلا دا وچھے بے دیتا وز دعا گانی کھوئی دا دعا گانو ضرورت ورد دا اسپتال ارلو ضرورت نشتا ہوتا نو دس شاگردان دې ډیر دیوس شته دي کنه خدا سي زنه کسان شته دي چې وا بلکې بقاعده مطلب چې د دې په شان ته کافي کې دا سي کسان شته دي. بابا جان غانی می چې کوم دې هغه مطلب زې په ځای کم خواږي به کې هغه پکې راټولوم نو مطلب دا چې دو لګي بل طرف ته یم. بابا جی می ډیر غانی دا سویل دي چې هغه ماشاءالله خو زه لکه زیات تر مطلب چې غزل مطلب چې خو خو می ویلې خو یې شم غزل خو بهر کوشش کوم چې غزل وایم زه چې اوس چرته ځم کنه که په خپل وطن کې وي هغه که په بل وطن کې وي چې کوم وطن ته ځم نو خلک لکه الحمدلله ما عزت قدر کوي خو په دې وجې کوي چې دا د دمساز استاد بچی ده کنه تقریبا د بابا جی غانې مې خلک راشناخاري په پروګرام کې ډېر زیات ذمهوار ده ځکه چې هغه نامه ته وګورو مونږ خپل مطلب چې دا کار ته وګورو چې لکه نه کار چې کوو کنه داسې یو نو ډېر والا چې په زړه کې ورته خبرې ته ډېر پریشان وي چې دا به څه کېږي خو بس الله تعالی دې بس کار چلېږي را چلېږي کنه ډېر زیات ذمهوار ده ځکه چې بابا جی مو دومره غټه نامه ده او مونږ مطلب چې ځان لګیا یو هغه غانه وایو کوشش مو لګولې وي چې خلک خوشحاله شي ربل شان دی आवाज او بس الله تعالی یو ډیر شي انسان یو ډیر ښه غور کړو بس دا چې هر څه دی بس دا غو دواګانی دی بس مطلب چې نو خو کوشش مې شروع کړې دي چې خلکو په زړه کې ځای پیدا کړم خو خیال مې کېږي نه.
فن ای مکه ورځی د هجران راغلی یا ترخی کسی لنوری د جانان راغلی ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ انتظار جڑوی جڑم سے کچے پہ غور میں داغیار جڑوی بل بسوک دو فاتمکری لتا یارا دخ کرا چی راستی نشول ازما یارا ساکی ہم داسی نشتا چی میں خوار جڑوی جڑم زکیا چی پہ غور میں داغیار جڑوی کپا گانے بے کسم دا کدا یار جڑوی جڑم زکیا چی پہ غور میں داغیار جڑوی
د بنو یو خبریال او د مدني ټولنې فعال گوهر وزیر وایي چې هغه خای د خیبر پختونخوا تر ټولو زیاتې سندرې ویونکو سندرغاړي وي
دمتاز مروته دا ورډر کې تم دا د کوم ایک سی ار اخی نړی خیر شو بیا ورسره دا کوم مجلسونه بقایده شروع کړل چې څه ته به کول په دې سره دا وایم چې په خیبر پختونخوا کې د ټول مخیات سندره دم فاز مروت او یل دې څه کې د خغه په اخر ورځ مجلس وو هغه چې کوم سندره وایې دې غزل یې وایې دې یا شربات بدل هم وایې دې ځکه په یو سنف نه کې هغه وایې نه دې خو زوم دلته څومره هوځري دې اخر کې د څه ته راغی
د چارسدې په بچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد پروفیسر محب وزیر چې دمساز یې د هغه د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې اوریدلې او لیدلې وایي دمساز د سندرې ویلو فطري صلاحیت ترلود. د پروفیسر وزیر په خبره دمساز د خپلو سندرو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو د تر ټولو مقبول سندرغاړي مقام خپل کړی و.
دمساز مروت خصوصا په پښتونخوا کې د جنوبي زلو د اولسی موسیقی یو ډېر پیاوړی تکړه هنرمند وو.
د چرته بقاعده زده کړې نه وې کړې، خو بس د ده آواز کې چې کوم یو درد و، کوم لذت و، کوم خوند و پکې، نو هغه د ده د مقبولیت سبب وګرځېده. د امثال مروت ته چې کوم شهرت ملاو شوی و، هغه زمونږ په سیمه کې بل چاته ترلاسه نه شو. وجه صرف دغه وه چې د هغه کې هغه صلاحیتونه خدایوندي وو.
پروفیسر محب وزیر زیاتوی دمساز مروت د ولس پر مزاج پوهیدو او ځکه نو د هغه د موسیقۍ د میدانی مجلسونو خوند د هغه د اثر د نورو سندرغاړو تر هغه زیات وو.
هغه خدای پیدا کړي صرف د میدان لپاره. ما لیدلې دي چې دمساز مروت به په ډېرو لویو لویو میدانونو کې ولاړو او د میدان د یو سر نه د بل سر ته آواز داسې رسولو چې دنیا به ورته حیرانه وه. بل هغه کې دا یو عجیب عادت وو، په میدان کې لکه یو سمدستی یو شی ورکړ چا او فوراً پہ شروع شو، بس لگیا شو. کله کله خبرې شروع کړې، هغه خبرې به خلکو ته خوند ورکولې. خلک دومره یقینا چې مین وو په ده باندې، او پنځه شپږ مروت به د ده سره خامخا ګرځېدل. نو لکه ده چې کوم مینان وو، کوم فینز وو، هغه به په داسې شکل کې د ته خیراج پیش کولو. چا به نو پیریان ورغلل، چا به نو ناری سورې به شروع کړې.
ارندا میں تا گمن درد بلے دا، او دگڑ کی مکان میں پڑ مخاڑی گلے دا، چکم سات استا اس نے تنا دا، او دزر کی مکان میں پڑ مکاڑی دل ہے، بلار شما دتانا انتظار بمی وت دتا وسالی تیروں بے کمیاشت وک کال
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو چنن پکې د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو د مشهور سندرغاړي دمساز مروت سندرې او دغه د ژوند او فن پاړه معلومات اوري. په باچا خان پونتون کې د پښتو ژبې استاد او څېړنکار محب وزیر وایي هم د دمساز سندرې وي چې د سیمې ځوانان یې د پښتني ادب او هنر د ودې په چارو کې برخې اخیستو ته وهڅول.
زمون په سیمه د پښتو د ادب دا نوی کول دا نوی زلمی چې کوم را پاره دلی دي، دا هم د دمساز مروت پیداوار دي. دمساز مروت هم د مروتو د شاعرانو رحمت الله درد، عبدالرحیم مجید، تبسم مروت، افجار بخاری، دې خلکو شاعری را واغسته او داسې دغه کې وویل چې خلک متاثر کړل، زلمی یې را وپارول. نو دا پښتو ادب کې چې بشمول زمونږ دا د دمساز مروت برکات دی. نو دمساز مروت په یو وخت باندې دوه کارونه زما په خیال دا کړی.
نور بدش بل آشنا یادوي کیا تم خوستا جفا یادو، نور بدش بل آشنا یادوي کیا تم خوستا جفا یادو، یم مجبور تا خپل سر کې تناسا، یم مجبور تا خپل سر کې تناسا، یم مجبور تا خپل سر کې سپختو ندا چی دی بیا یادوی کیا دوم خوستا جفا یادوم اور بطیس پلا اشنا یادوی کیا دوم خوستا جفا یادوی بدی ملا کرپتا نپچا بدی ملا کرپتا نپچا بدی ملا کرپتا نپچا نب پجونم دبل چھایا دوی دیا دوم خوستا جپایا دوی
اوردونکو پروفیسر محب وزیر وایی د پښتنو د بیلابیلو سیمو ولسی شاعرانو او سندرغاړو د پښتنو د سیاسي بیدارۍ په تحریکونو کې مهم رول لوبولی دی او باید د پښتنو اوسنی کول د دغو خلکو له ژوند او کار او زیاره خبر کړل شي.
په دې وزیرستان کې په تیرا کې په خیبر کې په دې بجاور کې په دې سوات کې په دې مروتو کې په دې بل ځای کې څومره ولسی شاعران به وو چې هغوی به د دې تحریک د پښتونستان لپاره سندرې ویلې وي خو بدقسمتۍ نه چونکه نه رسالې وې نه میډیا وه نه څه وه اوس هغه څیزونه به څوک دا خواره واره راټولوي نو دا زمونږ یوه بدقسمتي خو مستقله را روانه ده. وجہ دا ده چې دلته ریاست ترجیحاتو کې هغه څیز نه ده شامل دا کار کېږي هم دا انفرادي حیثیت باندې زوم کوم تاسو به بل ځای او زمونږ چې کوم د شاعرانو ادیبانو ټولنې دي دا د دوی ذمواري ده چې دا وکړي د دوی دا څیزونه را پیدا کړي بل د دوی په ژوند باندې د دوی په فن باندې کار کول.
اوریدونکو د همساز مروت صوفیانه شعرونه هم ویلي دي دے ابھی قوالے تب وکشو
قربان دلانا میں شما
خبریال او ټولنیز فعال گوهر وزیر وایي سربیره پر دې چې دمساز مروت د جنوبي سیمو د اوسیدونکو تر ټولو محبوب سندرغاړي ګڼل کېدو د شاوخوا 15 کلونو په عمر کې د زړه د سکتې له امله په داسې حال کې مړ شو چې د سندرو مینوالو یې او هم حکومت د مرستې لاس ورنه کړ. دمساز
مروت اخري عمر کې څه څه بیماری سره به مخ کېږي او ماته کوم معلومات یې هغه د ټیټ کې د خبرت شوی وو مالی حالات کې ډېر زیات کمزور وو هغه مینوال یې زیات وو خو چا مرستې ورسره ونه کړې خاص کر ریډیو پاکستان او د پاکستان کم ټلویزیون دی اخر دته هیڅ قسم توجه ورنکه باوجود ده ده قدم فال یو دور تر کړي دي جادي اوس اخري عمر کو زما په خیال سره سپېټوتم او کې دي عمر کې کم خونه وکړه چې اوس ډېر کمزور یو.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه خبرونه د وتلي سندرغاړي ارواخاد دمساز مروت سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوی و. د خبرونه په پای کې بیا هم د نوموړي له دیوې بلې سندرې خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه مخه.
او چې د یار په نورې سي باندې سبا سو گل نو پا خور ناوڑا واپس چترا سے باد سبا چشن خالو نئے ارا نکڑے اچھی زلفے سنگوے باد سبا یو گل دا چلتا سرے تازہ سی اصلن ہم تکوروے باد سبا سنچیر تشت دختیار آیا اور تو خستر کی گڑوے باد سبا دخل خلقو او دیدن نائے ٹولوے باد سبا رے باران ہمر کی بان سل دزان غم کی یار باترا خبر وے باد سبا دادا کٹ کس طرح کی لنگوان میں پشمار رہو چوی باد سبا
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو او روټو سوات نو په ځین کې دارل چې د فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه